مارك بولكي كادر من أكل ليست كونكو زبرش نحن خارطة ست شرق لاس مهمدا نحن تركي جغرافيا مزمون لمري لوستا إلا من دايم شتاس طول كادر من أكل ليست كونكي براترو وجورو سيحة منتو سيريا ودى سيحة جامل بوم بطانمي درون أكل ليست كونكو بطير تركي كي مراو تاسو دا أوروفا دلي وجي بحق المعلومات والوستالة أو دا حقي بحق لمو بشمر معلومات لاسترال نونن بس دا چيز مراو تاسو دا نحن تركي جغرافيا مزمون لمري لوستي مراو تاسو دا أفريكا دلي وجي بحق حق المعلومات لاسترالو هله د سیتا سټول کډر منځ ده کون کې د لوسته پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو په لیست د کون کو په تیر ټوګي کې مراو تاسو د اروفا د لیوچې د موقعیت او په څلور خو په حق معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروفا د لیوچې بشري جغرافیا سیاسي جغرافیا اقتصادي ارزښت همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او کوم او مذهب او دین په حق معلومات په لوسته نن نن ورځ مراو تاسو د نه هم ټوګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا لیوچی موقعیت او څلور خواهو پا حقلا معلومات بلو. خوش او گلالیز دکون که افریقا لیوچی دا اروفا دا لیوچی پا جنوب او دا سیا دا لیوچی پا جنوب لیدیس کی دا هین سمندر اطلاس سمندر یعنی دا انتلاتیک سمندر او مدیترانی سمندر دا سمندرگیو ترمیز دا شمالی عرض البلدونو دا شپور جیش درجو او سیولی عرض البلدونو دا سلور جیش درجو ترمیز موکیت لری کمچی وروس تا دا آسیا و اروپا چخا لوی وچلو جملو سخش میرل کیجی دا چه مراو تاسو پا تیر ترگی که ول بستره چی آسیا یو لوی وچلو جملو سخش میرل کیجی او اروپا پخبل یو کچنی ایتا پا وزمه یه هم یو کچنی لوی وچه دا خون منگر افریقا لوی وچه چی ده پا دا اروپا فرطلبندی لوی وچی لجملو سخش میرد کیشی کم چی دا امریکا دا لوی وچی او دا اسیا دا لوی وچی سخه وروس دا دریم لوی وچی چی دا حقا پخبلا دا افریقا لوی وچی دا خوش او گلالیز دا کون کو دا چی کچیر مجرد تاسو دا اتکال مخی سخه دا نری طولی پر احوالی به نظر که ونی سو نو دا سو بایلی سو چی دا وچی او دا اوبو پا گردون سر پینزه ساو پنځه سوه لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته دریم لوی وچې ګڼل کیږي کوم چې دریمه کټګوري کې شتون لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر یو اشاریه دوه میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوش او گلالیز دکون کو دا افریقا لوی وچه دا شمال لخوا چخه دا مدیترانهی پا سمندرگی کی دا ختیز لخوا چخه دا هند پا سمندر او سور سمندرگی او دا سویل لخوا چخه دا هند سمندر او اطلس سمندر پا گردون او بو پوری نشته دا یعنی کچیر په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې د پخپل اوبه دي خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره دا د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوش اوس د کونکو دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د صاب غوړو لرونکي ده. نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دغه لویه وچه چې ده صابې غاړې پکښې موجودې دي. زیات شمېر غرونه زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووز می په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي. خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سخت خیمې منځته راغلې دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زکونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کیږي. دوی اعتداد چې دی پکښې کې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو کوونکو، دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکښې موجودې دي، شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي، او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګۍ ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسیږو، نو افریقا لویه وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویه وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنې دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري شته درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي، او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلړۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دی او ستر لرغونی ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهره او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا دلتاوي جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو، د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي، او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي، نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدر مونږ زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لویو وچې د سیندونو په حق ولوسته، اوس هم بل لوس په دې برخه کې د پښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه، د افریقا لویو وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي. دویم، د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیست کون کو زبرش ناغم فارته ټول تشرع واس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیست کون کو برات رو او چورو صحت مند او سجی د سه چم بم پتن می قدر من اوګل لیست کون کو زمر تاسو د نن رزي لمړي لوست موضوع کانی چې نن بس به مر تاسو بلوست ول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړې لیست کوم کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ زده کوم کو نقشه قچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوم کو په یاد وي چې موږ تاسو وایو موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلی ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وژدوالی سور لوړوالی له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه چکی د نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکی ډول سره د ورخیز بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په ان کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې د هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې د په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې د کانتور کرشې دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي. د دې ترڅنګ ځانګړي نښې دي هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیځ دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي د دوه په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناشکونو د هغه د شودل لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو. کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کښنه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کښو او سیږي ورسته باید د هغه په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو ترڅو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیوا چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو څومره چې موږ تاسو دغه نموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغه هماغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي طول او سور یې هم ارض البلد چې دي چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو ټول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو کومه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول که درمنځ زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله ووسیږي وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کو 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کو نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000 نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلوموالی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حق معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ ته ویل کېږي د کانتور کرښې ته ویل کېږي او مقیاس ته ویل کېږي. نو د دې په حق موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي. یعنې دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره معلومیږي. ریسم کې جوړې لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرځات او پرځات کوو یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرشه کوو. هر کانتور کښه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکار کوي. یعنی د کانتور هر کښه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته پرشه کوي په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرشه کولای شو. ولاړې وبخ خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې به دې موږ تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې به دې موږ تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې غاشیه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو ته به یې نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرري سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشه دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنی د پلونو پولي کوم سرحدونه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت ور دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپیژني لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو ښاروالي او ښارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کې د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي دغه موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات قیمتي ډبرې د ټنیپ تا او غاز قانون او د زمکي د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو تاسو ته په کوټه کې همدارنګه په دوغ نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مرو تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه درمون زده کوونکو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې به مرو تاسو سره پیژندل شي په دوغ نقشو کې به مرو تاسو د تاګ را تک ټول لاري موږ تاسو ته په نشه کیږي په خسر کونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کرشي دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې لاري څخه پیژندل شو چې د سمندرونو په لوړو بخو کې موږ تاسو ته په نشه کی د دې تر څنګه هوایی ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شو دل کیږي په دغه ټول نقشو کې ځنګړي نشي میکیاس جغرافي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته پام کې نیول کیږي چې دغه کرښه موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتني دي تاسو ټول تر نه ځکه کو د پښتني په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هرې پښتنې ته مطابق ځواب ورکوي لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړي دویمه پښتنه طبي او سیاسي نقشه یو له بل سره ستو پیر لري دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نشه کیږي څلرم نقشه کوم مهم ټکی لري نور نو درنو که درمن زکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي هله د چیف سوم زده کړو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درانه حضور کې از ریجم د لا په ماشه وخت ولر
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه